آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1989 کال د ثور د میاشتې 23مه ده، چې د 2019 کال د می د میاشتې 14مه کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا په ګډه د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو ارزیابي شروع کړې ده. جمهوری ریاست ویلی دی چې د سرپرست حکومت د جوړېدو لپاره د یو شمېر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړې ده کچېرې د امریکا ګټې په نخښه کې نو ډېر تاوان به وکړي.
جمهور رئیس ترامپ بیا په سپینه ماڼۍ کې د یو روژه مات کوربه و.
رمضان از ا ویری سپیشل ټایم، اټس ا ټایم ټو درو کلوزر از فاملیز، نیبرز اند کمیونټیز.
په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سوځېدو د پیښې د ناروغانو د مړینې کچه ډېره راکم شوې.
د دغه مړینې کچه اوس د 14.5% پورې راټیټه ده.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې په طبي مرکزونو باندې د حملو د زیاتېدو په اړه مرکه هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا په ګډه د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو ارزیابي شروع کړې ده. د ملکي مرستو د بیا ارزیابۍ لومړنۍ غونډه نن په کابل کې شوې. په دې غونډه کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز، د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالیه د وزارت سرپرست محمد همایون قیمی ګډون درلوده. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې دا ارزیابي د جمهور رئیس غنی په غوښتنه کیږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې امریکا په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې امریکا هر کال د افغانستان سره څومره ملکي مرستې کوي، خو دا پکې ویل شوی دی چې د کابل سره به د واشنگټن مرستې د نړیوال ټولنې د هڅو په چوکاټ کې وشي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي او د ولس سره مرسته وشي.
د افغانستان د جمهوری ریاست وی د سرپرست حکومت د جوړیدلو لپاره د یو شمیر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو لس کسیزه شورا نن یو ځل بیا ویلي دي چې د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي. د جمهور رئیس غنی نطاق هارون چخانسوري د دغو کاندیدانو د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
با احترام کامل به ازارت برخی از کاندیدان محترم ریاست جمهوری 1398، باید یادآور شویم که مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند با میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ سلور میاشتو کې په افغانستان کې په روغتیایي تاسیساتو 150 بریدونه شوې دي. دغه سازمان بیانیه وایي چې د جګړې دخیلو اړخونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې بریدونه کړې دي چې 114 روغتیایي مرکزونه پکې زیانمن شوي او 99 نور تړل شوي دي. همدارنګ په دې موده کې یو لسنه روغتیا پلان وژل شوی، لسنه ټپی شوی او وطنني ول شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په صحي تاسیساتو بریدونه د نړیوالو قوانینو ناسر غړونه بللي او د جګړې په دواړو غاړو غکړه چې په روغتیایي مرکزونو باندې بریدونه ونکي.
د کورنیو چارو د وزارت وین نصرت رحیمی وی د پلچرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوه دي چې څلور بندیان پکې وژل شوی دي او 14 نور ټپیان دي. خغلی رحیمی ویلی دی چې په دغه پیخه کې شل پولیسم زخمیان شوی دي. د پیخې علت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړه ده کچیر د امریکا ګټه په نخه کې نو ډیر تاوان به وکړي. جمهور رئیس دا خبري ورسته له هغه کړې دي چې واشنگټن یو الوتکوډون کې بیړۍ او جنگي جټ الوتکې د فارس خلیج ته اسولې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
ترامپ دا څرګندونه ورسته له هغه وکړې چې د یکشنبه په ورځ د اورموز تنګې ته څیرمه څلور تجارتي بیړۍ د سبوتاژ ورانونکو عملیاتو کې اغیزمنې سوي دي. ایران له دې پیښې ځان ګوښه کړی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن روسیې ته ورسېد. پامپیو مسکو ته خپل پلان سوی سفر یوه ورځ وځنډاوه او په بروکسل کې یې خپلو اروپایي متحدینو ته معلومات ورکړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی چې له پامپیو سره یې وکتل وی ویل چې مذاکرات یوازنۍ لار ده چې اختلافات حل سي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول سي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سه شنبه د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره وګوري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په نوی ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره ولیدل. دواړو وزیرانو د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په احتمالي تاثیراتو خبرې کړې. تیر هفته ایران اختار ورکو چې که نړیوال قدرتونه په نوو شرایطو د یوې موافقې په مذاکرو کې ناکامه شي، ایران به په شپېته ورځو کې د خپلو یورانیمو د غني کولو پروسه آخري لوړې کچې ته ورسوي. د ځینو اروپایي هیوادونو په شمول چین، هند، جاپان، جنوبی کوریا او ترکیه د ایرانی تیلو لوی پیرودونکي دي.
شمالی کوریا امریکا په غلا تورنه کړې ده او غواړي چې سم د سی هغه مالورون کې بیړۍ بیرته خوشی کی چې د بین المللي بندیزونو نه د سرغړاونې په باندې نیولې ده. د شمالی کوریا رسمي خبری آژانس نن په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا باید په دې غور کې چې د غروان وضعیت عواقب بسوي چې د غوی د غلا او زموږ د بیړۍ د بیرته اسولو په سر پیدا شوي. امریکا وای شمالی کوریا د بین المللي بندیزونو خلاف په دې بیړۍ کې د شمالی کوریا د ډبرو سکارو صادرول.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویل امریکا سبا ته د چین سره موافقه کولی شي چې د نړۍ د دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ تجارتي جنجال حل شي او زیاته یې کړه چې چین دواړه خواوې پرې نه خوري چې تجارتي موافقه بشپړه کړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د مسلمانو هیوادونو سفیران د دوشنبه په ورځ د روژه ماتي لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللي وو. د دې خبر تفصیل ګالیا نورستانی لولي.
دا دویم کال دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د مسلمانو هیوادونو ډیپلوماتان د روژه ماتي ملمستیا ته رابولي. جمهور رئیس ترامپ د روژه ماتي مخکې په یو وینا کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وړاندې کړه او وویل چې دغه میاشت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خورا ډیر ارزښت لري او د روژې مبارکه میاشت د سخاوت او کورنیو سره د مینې او د صدقې ورکولو میاشت وبلله. همداشان په دې غونډه کې ښاغلی ترامپ د تعصب او تشدد دو ته پر بخنیوی هم خبری وکړي او د هغو مسلمانانو، عیسویانو او یهودانو لپاره یې د خپلې غمرازۍ مراتب وړاندې کړل چې سږ کال کې په جلا جلا ترهګریزو پیښو کې په نیوزیلند، سریلانکا، کالیفورنیا او پیټسبرګ کې ووژل شول. ولسمشر ترامپ له ټولو څخه وغوښتل چې د یوې سوله ییزې راتلونکې لپاره لاس په دعا شي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري.
په چینایي وارداتو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خوا د وروستیو ګمرکي مالیاتو د لګولو په ثواب کې چین هم د شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په تجارتي اموالو لوړه مالیه وضع کړه. په دې کار سره په نیویارک کې د نړیوالو اسهامو د بازار بیې هم ولوېدې.
پولیس په سومالیا کې وایي څلور تنه نن د سې شنبه په ورځ هغه وخت وژل شول چې یو ځانمرګي د موګدیشو د ورتا نه باده په ولسوالۍ کې په دفترونو حمله وروړه. عیني شاهدانو د امریکا غږ د سومالیې څنګه ته ویلي دي چې یو ټیوټا موټر چې د چاودونکو موادو ډکو د روژې په مناسبت په خلکو په دغه سې وخت کې ورغې شي په خلکو باندې ډوډۍ ویشل کېده. د دې ولسوالۍ مرکز ته دغه موټر ورننوتی چاودنه شوي، لږ تر لږه دېرش تنه زخمي شوي دي. الشباب ویلي چې دا حمله دوی کړې ده.
د حقایقو موندنې خاص هیئت د نړۍ د هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د میانمار د پاو سره د دې هڅو په خاطر اړیکې وشلی چې د اقلیت روهینګیایي مسلمانانو د حقونو نه د سرغړونو مسؤول وګڼل شي. د ملګرو ملتونو دغه هیئت غوښتنه کړې ده چې د میانمار د لوی درستیز جنرال مینګ اونګ په شمول د عالي رتبه جنرالان د دغه عام قتل د بشری جنایات او جنگی جنایات لکبله محاکمه شي.
په سودان کې واکمن انتقالی نظامی شورا د قدرت نه دلیری کړی شوی جمهور رئیس عمر البشیر د رژیم په پلویانو تور لګولې دی چې د هغو حسو د ګډوډولو لپاره کوشش کوي چې یو ملکی حکومت د قدرت د سپارلو لپاره کیږي.
امریکایي چارواکي او متخصصین په دې باور دي چې د یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په اوبو کې څلور کشتۍ د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. دوی په ایران شک کوي خو کره ثبوت نه لري.
د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو پلویانو په واشنگټن کې د هغه هیواد د سفارت مخې ته اعتراضي غونډه کړې ده.
او په امریکا کې د فدرال حکومت څېړونکي د دوو تفریحي الوتکو د ټکر د معلومولو لپاره نن د الاسکا ایالت ته ځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 FM 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو سپراسو دې رپورت چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې یوازې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک لري، نه د جمهوری ریاست د ټاکنو نومندان. وحید فیضی په دې اړه معلومات راټول کړي او دلته په سټوډیو کې راسره دی. فیضی صاحب، که د ارک په دریس کې کوم بدلون راغلی وي، یعنی دا چې ولسمشر به د انتخاباتو تر پایه په واک کې وي، په دې اړه تازه خبرګونونه څه دي؟
بلې، د ولسمشر ویان د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه د جمهور ریاست د نوماندانو طرحه د قانون خلاف بولي. ارک په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو ایولس کسیزې شورا یو ځل بیا د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه د جمهور ریاست ټاکنې د وری میاشتې په یو دیشمه ترسره شوی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون 13 میاشت اعلان وکړ چې دغه ټاکنې به 15 میاشتې وروسته د میزان په شپږمه ترسره شي.
با احترام کامل به وزارت برخی اسکاندان محترم ریاست جمهوری 1398، باید یادآور شویم که مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند به میل خود قانون اساسی را تفسیر کند. هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است.
بلخوا د افغانستان او امریکا حکومتونو په ګډه د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی خدماتونو ارزول پیل کړ. د ارزونې لومړی غونډه د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز او د افغان حکومت د اجرایی رئیس او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په ګډه پیل کړه. متحده ایالات د افغانستان حکومت سره په همغږۍ د روغتیا، پوهنې، اقتصادي ودې، انرژي، زیربنا سکتورونو، همداشان د بشر دوستانه او د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې غیر نظامی مرستې برابروي. د سولې همدارس بیا بل خبر وایي چې طالبانو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې په حال کې ده او ډېر ژر به افغانستان ووځي او یا به په زور وایستل شي. په اپریل 28 نیټه په قطر کې له امریکایي لوري سره تر خبرو دوه ورځې مخکې د طالبان د مرکچی پلاوی مشر عباس تانیزی یوه خپلمنځي غونډه ته د څرګندونې کړې وي. د طالبانو پلاویانو بیا یوه ورځ وروسته له هغې چې د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات پای ته ورسېدل، د دغه څرګندونو په حق له ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وه. عباس تانیزی په دغه ویډیو کې ویلي چې خدای موږ سره مرسته وکړه، په تیره پیړۍ کې مو درې زبر ځواکونه مات کړل او ډېر ژر به سو د دې شاهدانو سي چې امریکا به له افغانستان په خپل ووزی او یا به په زور وایستل شي. د دې ټولو مسلو ترڅنګ د سیمایزي اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوزه د سیمایزي اجماع او همغږي او د افغانستان د سولې په برخه کې د آلمان د ونډې لپاره برلین ته تللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه مرکه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د روان 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې نه نوي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. آشنا رادیو د عامه روغتیا وزارت د ویان وحید الله معیار سره مرکه کړې. شغلی معیار د مرکې په سر کې د خبر سوي رپورت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا تعداد چې د دبليو ایچ او خبر کړی دا تعداد زمونږ ارقام دنه تعداد کم به موږ زه تاییده و چې بله په هلمند ولایت کې د فراق ولایت کې او نورو هغو لرې پرتو سیمو کې چې هلته له بده مرغه جګړه روانه ده. موږ په بار بار د خپل غږ کړی چې د روغتیا وزارت یا غیر سیاسي وزارت ته موږ روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو وګړو ته پرته له سیاسي تعلقات او نظامي تعلقات جغرافیایي موقعیت نه او لسانی او نور ټول مسائل پرته له دې موږ دوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کوو. نو موږ هیله د ټولو جګړې ټولو اړخونو نه دا ده چې روغتیایي تاسیسات ویجاړ نه کړي او کله وخت چې جګړې د دنه د سنگر ډول استفاده ونه کړي.
بله مایر صاحب، له یوې خوا د سی مرکزونو کمی او له بلې خوا د معیاري روغتیایي خدمتونو په لازمه توګه نه رسیدل خلکو ته، د ټولو او نورو اندېښنو ته چې د روغتیایي خدمت پر رسولو کې د خلکو سره موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان د ورانو شوو مرکزونو او تاسیساتو په جوړولو همدارنګه نورو روغتیایي خدماتو په برخه کې افغان حکومت سره څه ډول مرسته کولی شي؟
تاسو چې د افغانستان روغتیایي سیستم ورده وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډېر زیات شوی چې د 40% نه ټیټ وو، اوس تقریبا نه فیصد وګړي چې 200 مسافت تای کې یو روغتیایي مرکز ته دوی لاسرسی لري. هغه څه چې امکانات لرو کوشش کوو چې د منابع چې په لاس کې وو ډېر ښه مدیریت یې نه و، خو مریضان به زموږ پاکستان او هندوستان دی ته تلو اوس ډېر زیات هغه خدمات ته ورسان کېږي. بله دولتي سکتور کې څه خصوصي سکتور، اما انوزه هم ډېر وګدلار مخکې لرو ځکه موږ زیات مرضې په جګړې مصرفېږي او ډېر محدود مالي امکانات لرو.
د جګړې یادونه موکړه، څومره چې جګړه زور اخلي ورسره روغتیایي مرکزونو ته اړتیا هم ډېریږي. حکومت په تیره بیا د عام روغتیا وزارت څنګه کولی شي چې همزمانه دغه چاره سنبال کړي؟
بله موږ اول خو منایز یو افغان چې د ټول افغانانو هیله ده، د زمونږ هیله ده چې صلح وطن ته راشي. موږ زیات واقعیت لرو د انفجار انتحار د جګړې او دا چې زمونږ زیات مقدار منابع په د بخش کې مصرفېږي، دا یو تریخ حقیقت زمونږ د ټولنې د متاسفانه چې هغه منابع که چیرې جګړه ونه لرو موږ د مور د ماشوم په روغتیا کې یا کولی شو چې سرطاني درمان مرکز ولرو ده موږ ټول اقدامات لرو. سره چې مقایسه کو افغان ډاکتران لاس ډېر توانایي زیاده ده چې په خاطر چې زیات 40 کاله تقریبا موږ جګړه په افغانستان کې دوی تجربه کړې او تجربه زیاته لري چې څنګه وکولای شي چې مریضان د جګړې تروي کړي. خو بیا هم دا یو حقیقت ده چې زیات بودیجه زموږ په ده مصرفېږي. موږ مثلا د جنا شتخانه څو وخت مخکې افتا کړه چې 220 د ټول مریضان د واقعات جنګي ترافیک اکسیډنټ دته دی په هرات کې موږ پلان لرو چې یو 340 ځای ایمرجنسي شفخانه موږ ولرو. په کابل کې موږ ایمرجنسي خونې ټولې ورغولې، د دې بخش کې موږ کافي تجربه هم لرو ځکه جګړې تجربه خو ته او د محدود امکاناتو نه بیا هم کوشش کوو ځکه دلته د ژوند غوړلو مسله ده نه کار.
ډیره مننه مایار صاحب، کور ودان،
سلامات.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړي کچیرې د امریکا ګټې په نښه کړي نو ډېر تاوان به وکړي. جمهور رئیس دا خبرداري وروسته له هغه کړي چې واشنگتن یو الوتکې وړونکې بیړۍ او جنگي جټ الوتکې د فارس خلیج ته استولې دي. له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې اروپایي شریکانو د واشنگتن او تهران ترمنځ د نظامی وضعیت پر ترنکلتیا اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند شنبه په سپینې ماڼۍ کې د هنګری د صدر اعظم سره په لیدنه کې د واشنگتن او تهران د احتمالي جګړې په اړه وویل چې که ایران کوم ناسم کار وکړي ډېر لوی تیروتنه به وي.
موږ وګورو که هغوی څه وکړل نو دا به ډېره لویه خطا وي. زه د ایران په اړه کوچنۍ کیسې اورم، که چیرې دوی څه وکړل نو ډېر سخت تاوان به وګوري.
ترامپ دا څرګندونې وروسته لاغه وکړي چې د یکشنبې په ورځ د اورموز تنګۍ ته څیرمه څلور تجارتي بیړۍ د سبوتاژ یا ورانونکو عملیاتو په ترڅ کې اغیزمنې شوې. ایران له دې پیښې ځان ګوښه کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې وویل
در مورد مسائل منطقه
مونږ د امریکا په حکومت کې د سختریزو په اړه چې په سیمه کې په مونږ د ټپلو هڅې کوي خبرې وکړي. مونږ د مشکوک فعالیتونو او سبوتاژ چې زمونږ سیمه کې رامنځته شوی هم خبرې وکړي. مونږ وړاندوینه کړې چې دا ډول فعالیتونه د لانجې د لمن وهلو لپاره ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن روسیې ته ورسید. پمپیو مسکو ته خپل پلان شوی سفر یوه ورځ وځنډوه او په بروکسل کې خپل اروپایی متحدانو ته د ایران د ګواښونو په اکله معلومات ورکړل. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي اتحادیې مشرانو سره د مایک پمپیو د خبرو په اړه خبریالانو ته وویل
If talking nicely worked we would have
که سمو خبرو نتیجه ورکولای دا موضوع به څول سیز وړاندې حل شوی وای. خو د ایران رژیم یوازې د اقتصادي فشار او ډیپلوماتیکي انزوا په ژبه پوهیږي او مونږ دغه تګلارې ته ژمن یو او دا د هغو ګواښونو د کمیدو ښه چانس لري چې له لبنانه تر یمنه پورې غځیږي.
د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په فارس خلیج کې روان بحراني وضعیت ته په پام خبرداری ورکړ چې کېدای شي ایران او امریکا په تصادفي ډول یو بل سره په جګړه کې ښکېل شي.
موږ دا رښتینې اندېښنه لرو چې کېدای شي د دواړو لوریو یو غیر عمدي عمل د لویې شخړې د رامنځته کېدو سبب شي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی چې له پمپیو سره یې کتلي وویل چې مذاکرات یوازینۍ لاره ده چې اختلافات حل شي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په چینایي وارداتو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د وروستیو ګمرکي مالیاتو د لګولو په جواب کې چین هم د امریکا په 8 میلیارد ډالر ارزښت تجارتي اموالو لوړه مالیه وازه کړه. په دې کار سره په نیویارک کې د نړیوالو اسهامو د بازار بیې هم ولوېدې. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
چین د امریکا پر غوښو، بیلابیلو سبزیجاتو، د میوو د جوسو، غوړیو، چایو او کافی په ګډون په څه باندې 15,000 محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. امریکایي بزګران اندېښمن دي، خو جمهور رئیس ترامپ د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې دوی به په امریکا کې د چین پر محصولاتو د لګیدلو تعرفو جبران وکړي.
مون به د توکیو د خیسو له پلوه غوره کال ولرو. هغه څه چې چین هیڅ وخت زموږ له بزګرانو سره نه دی کړي، کوم چې 15 میلیارد ډالر دي او له بزګرو سره متقابل عمل کیږي. دوی به ښه حالات ولري، دوی به کښت کوي او په ټیټه به محصولات پلوري، خو دوی به په هماغه اندازه پیسې ترلاسه کوي څو چې هر څه ښه شي. زموږ بزګران، تولیدونکي او حکومت به ډېر خوشحاله وي، ځکه مونږ به په لسهاوو میلیارد ډالره ترلاسه کوو.
جمهور رئیس ترامپ وایي چین به له امریکا سره د ټاکس او تعرفو په جګړه کې ډیر زیان وویني، ځکه صادرات یې ډیر دي. خو یو چینایي شنونکی وایي تعرفې به په اوږدمهال کې امریکا زیانمنه کړي.
په
لنډ وخت کې به چین او امریکا د تعرفو زیان په شریک ډول وویني، خو له دریو څخه تر شپږو میاشتو وروسته به دا امریکایي پلورونکي او مشتریان وي چې زیان به ویني. زموږ د وړاندوینو له مخې پر چینایي کمپنیو به د تعرفو له امله ټول اغیز یوازې 10% وي. په داسې حال کې 90% او یا تر هغه زیات به پر امریکایي لوري وي.
خو په امریکا کې د یو شمیر وړاندوینو له مخې پر چینایي محصولاتو به د امریکا تعرفې د دې لامل شي چې امریکایان د توکو د اخیستو پر مهال په کال کې تر $100 زیاتې مصرف کړي.
په هغه شکل چې هغه د تعرفو او تجارت له پلوه د لګښت او ګټې محاسبه کوي، هیڅ اقتصادي مفهوم نه لري، ځکه له چین سره د تجارت د کسر درلودل او یا هم له چین سره د 400 میلیونو ډالرو تجارتي کسر د دې معنا نشي لرلی چې امریکایي مشتریان به ورڅخه نه اغېزمن کیږي.
ترامپ وایي د تعرفو د زیان مخه په کور دننه د محصولاتو په تولید او یا هم له هغو هیوادونو څخه چې تعرفې نه لري د توکو په اخیستو سره کېدای شي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوږدمهاله تجارتي لانجې د هیچا په ګټه نه دي او پر دواړو لورو غږ کوي چې خپل اختلافات هر څومره ژر چې کېږي هوار کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي دی به د وو صنعتي هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د تجارت په اړه د چین له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. همدارنګه هغه زیاته کړې کېدای شي امریکا د 350 میلیارد ډالرو په ارزښت پر یو شمېر نورو چینایي محصولاتو هم 25% تعرفې ولګوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا هم د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت. په کابل کې د بدن د پوستکي د سوځیدو د درملنې او د پلاستیکي جراحي لومړنی روغتون نن پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت تمه لري چې دغه روغتون په پرانیستو سره به د سوځیدو د پیښو د ناروغانو د مړینې کچه ډېره راکم سي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د بدن د پوستکي د سوځیدو درملنې او د پلاستیکي جراحي د نوي روغتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل، اوس په د پوستکي د سوځیدو د ناروغانو درملنه په همدې 520 روغتون کې کیږي. د مخه داسې ناروغانو درملنه د استقلال په روغتون کې کیدله. ښاغلي پیروز ویل چې د بدن د پوستکي د ډیرو برخو د سوځیدو د پیښو سربیره به درې موصلورو مدرجه د بدن د پوستکي د سوځیدو د پیښو ناروغان هم په دې روغتون کې تداوي شي.
فعلا ما ضرورت داریم که مریض سوختگی توجه کنیم.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د پوستکي د سوځیدو د ناروغانو درملنه وکړو. د دې لپاره چې د اکثرو ناروغانو د مړینې علت د بدن د پوستکي سوځیدل دي او لاغي ورسته د سوځیدلو څخه پس اختلالات دي یا د سوځیدلو داغ دی چې د بدن د غړو د وظیفې د لاسه ورکولو سبب ګرځي، اړتیا لرو چې بیرته غړي فعالیت پیل کړي او بیا د ناروغ پلاستیکي جراحي ترسره کیږي.
جراحي پلاستیک
د امیر روغتیا وزیر ویل چې په افغانستان کې د بدن د پوستکي د سوځیدو ډېرې پیښې توریستي پیښو کې د چاودیدونکو توکو د کاروني او هم د پخلی لپاره د غاز د ناسمې کاروني لامل پیخیږي. د عامې روغتیا وزارت د شپیرو لمخې دروان د 1990 لمریز کال له پیل څخه تر اوسه په شاوخوا 500 ورځو کې تر 200 پورې دغه ناروغان روغتونونو کې بستر شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه نوي روغتون په پرانیستو سره به د بدن د پوستکي د سوځیدو له امله د مړینې کچه راکمه شي. د استقلال روغتون د شپیرو لمخې په کال کې تر 1000 پورې د بدن د پوستکي د سوځیدو ناروغان په کابل کې دغه روغتون ته د درملنې لپاره وروړل کیږي. دغه روغتون د بدن د سوځیدو څانګې مشر ډاکټر احمد شاه وزیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دغه شمېر څخه د 300 څخه تر 1000 پورې ناروغان د بدن د زیاتې برخې د سوځیدو ناروغان جوړوي. ښاغلي وزیر ویل چې په تیرو کلونو کې به په دغه پیښو کې د مړینې کچه د 3 او 4 فیصدو ترمنځ وه، خو اوس د اندازه شاوخوا 15% ته راکمه شوې ده.
د دغه مړینې کچه اوس د 14.5% پورې راټیټه ده او د امریکې د سویو ناروغانو د مړینې کچه 10% ده. مونږ په دا ناچیزه امکاناتو باندې ورنږدې شوي یو. انشاءالله ولعزیز
په کابل کې دا روغتون په داسې حال کې پرانیستل شوی چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو لخوا په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو د بریدونو زیاتېدو په اړه خبر ورکړی. WHO د افغانستان دفتر د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې د 12 ورځې پورې د 14 ولایتونو په 30 ولسوالیو کې پر 150 روغتیایي تاسیساتو باندې بریدونه ثبت کړي دي. WHO وایي چې په دې موده کې 141 روغتیایي تاسیساتو باندې اغیزه شوي، 3 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي، 8 نور زیانمن شوي او 9 نور تړل شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د رپورټ له مخې په دې موده کې 12 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 10 ټپیان شوي او 9 نور نیول شوي دي.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې ووري، د امریکا او افغانستان حکومتونو بیا په ګډه د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ملکي مرستو ارزیابي شروع کړي ده. جمهوری ریاست ویلی دی د سرپرست حکومت د جوړیدو د پاره د یو شمیر کاندیدانو غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف غوښتنه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی که چیرې د امریکا ګټې په نخه کې نو ډیر تاوان به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په واشنگټن کې د مسلمانو هیوادونو سفیران د دوشنبه په ورځ د روژه ماتي د پاره سپینې ماڼۍ ته وربللی وو. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په نوې ډیلي کې د هند د بارنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره کتلی دي. په چینایي وارداتو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له خوا د روسیې ګمرکي مالیاتو د لګولو په ځواب کې چین هم د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا په تجارتي اموارو مالیه وضع کړې ده. پولیس په سومالیا کې وایي 4 تنه نن د سه شنبه په ورځ هغه وخت زخم ووژل شول چې یو ځانمرګي د موګدیشو د وارتا نه باده په ولسوالۍ کې په دفترونو حمله ورده. او د حقایق موندنې خاص هیئت د نړۍ د هیوادونو نه غواړي چې د میانمار د پاو سره دی د دې هڅو په خاطر اړیکې وشلوي چې د اقلیت روهنګیایي مسلمانانو د حقوقو نه د سرغړونو مسؤول وګڼل شي.
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې موږ خبرونه اوري.